اته بجې شپې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغان سولې د بهیر لګړندې توبه خبرو ولسمشر اشرف غنی ژمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوي پرمختګونه اعلان کړي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوي یو ولسمشر ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي او د بې پولې خبریالانو سازمان د یوې ایراني قاضي د نیولو غوښتنه کړې بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نژدې شوي یو هغه د حکومت لخوا تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبري پیل شي خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شلوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د ولسي پاسون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا بریدونه په شاتم بول شوې دي
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی
دی وی پر نشته که 15 طالب وسلوال وشل شوی او 3 تن نور ټپین شوی دی جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک پسیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریټ وکړ د شاغل فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې طالبانو په دیاړه رسنیو ته سندې ویلې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې شکیل ده کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنشن بي پورس د اجرایوي فرمان لاسلیک کړ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنگتن به اجازه ورنکړي چې امریکایان دي د وی غیر رسمي او بې شواهدو محکمې لخوا وګوښل شي د امریکا لوی څارنوال بیا بیل بار بیا بهرنی قوتونه لکه روسیه تورن کړل چې د پوینه په حق کې د خپل اجنډا په خاطر لدی محکمې استفاده کوي د امریکا متحده ایالات دا غولسکونو هیوادونو لړډلې دي چې د روم د تړون برخنه دي د کوم تړون لمخي چې په 2002 کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شو د محکمه د نړی په غو برخو کې جنگي جرمونه بشر ضد جنایات او د نسل وژنې قضیې چیرې چې سرغړون کې ممکن عدالت ته رانه کاشل سي د اروپا د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان چې دی اندیشنه شوډلې ده د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی رینسی ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ ته مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي د سرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې نو موړی په ایران کې د خبریالانو په زندان کولو او شکنجه تورن دی وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوري د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول د بی پولی خبریالانو ټولنې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی د پیپل ژورنالیستانو سازمان وای منصوري په 2013 کال کې په ایران کې پر لشت تر لږه شل ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسیږي بیرته به ایران ته ستون شي. ځینې راپورونه وایي چې منصوري د درملنې لپاره له هېواده بهر تللی دی. ایران په 2000 کال کې د رسنیو د ازادۍ په لیست کې د 180 هېوادونو په لړ کې 193 ځای لري. په تیرو کلونو کې په دې هېواد کې په لسګونو ژورنالیستان، ویب بلاګ لیکونکي او د رسنیو کارکوونکي د چارواکو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. دا خبرونه اسد رډو په منسنۍ سپه 12/8 نیوی پټول افغانستان کې اوري.
My colleagues and I have made the decision to release an additional 2
د افغانستان ولسمشر پلانډ وکړي د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کې دوښمنه وکړه. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري چې د سولې د بهیر هڅې ګړندې شوې دي. نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې به د یو جګپوري امریکایي پوځي چارواکي په وینا واوري چې له امریکایانو سره د طالبانو پر کړیو ژمنو شک کوي. په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په هلمند کې له کورونا وایروس سره مبارزه لکه څرنګه چې شایي هغه سه روانه نه ده.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشين نشته دلته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ټولو شخصي روغتونونو ته تر دې وروسته اجازه ورکړه چې د کووېډ 19 ناروغي درملنه وکړي او ناروغان وساتي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدل شي. لومړی مطلب راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نږدې راتلونکي کې د 2000 نور طالب بندیان خوشي کیږي. نوموړی د پنځشنبه په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو سره د سولې هڅې په سم لار روانې دي او بل اونۍ کې به راتلونکي ګامونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوی آنلاین غونډه کې ویل د محل د سولې په وړاندې خندونه په لری کې دوه د سولې لپاره ملاتړ په زیاتې دوه. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غنی همدارنګ د پاتې 2000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي نیټه به یې زر اعلان شي. بلخو وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو خبر مختګ بللې. خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یو اربیا د ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوی لیست له مخې د 15000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړ شي دوی په یو ونې کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې ویل چې بل ونې کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استای سره د پنځشنبه په سهار وغږیدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي ونې به وکولای شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبري به قطر کې کیږي او راتلونکي ونې به نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوی ورکم ته په اشاره ولسمشر غنی په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویا پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتی ځواکونو ټول سیران نه دي خوشی شوي چې باید خوشی شي.
اټس امپورټنت دټ د کمټمنټ بیکاز دیس از ا میوچوال.
ډیره مهمه ده چې دوار خیسش منا پوره شي. دوی د زرتنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره ورسته بندي کسان خوشی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې سرګندونو سره هممهاله طالب ویان سویل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې یې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلي موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او ټینګار کړی چې د بندیانو د خوشی کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړي د بندیانو تر خوشی کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي څرګندونې لرو چې د سولې په خبرو کې د طالبانو پر کړو شمنو شک څرګندوي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې وایي د شک لري چې طالبان به له امریکا سره د سولې موافقه چې د روان کال د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه رعایت کړي. جنرال مکینزي د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي ویډیوي کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د روان کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل په شرایطو پورې تړلې دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په پنټاګون کې اکثر چارواکي په دې اند دي چې د ټولو ځواکونو ایستل به افغانستان زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې خبرداري ورکړی چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې د پیوړی کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. راپور کې راغلی چې طالبانو له دې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، په داسې حال کې چې طالبانو د دوحې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. ورسپانې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې راخیستې دي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو له بلې خوا جنرال مکینزي په خپلو څرګندونو کې ویلي د ته تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو او د سولې پرمختګ ته چمتو دي کنه. واشنگتن ټایمز د مطلب په پای کې د جنرال مکینزي د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ مجبور نه یو چې طالبان مو باید خوښ شي او یا باور پرې وکړو، او زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې اړه په ډیرو نورو خبرو پوه شو. بله امریکایي ورځپاڼه سټار تریبیون په خپله وروستۍ ګڼه کې سپارښتنه کوي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو ټینګار وکړي. ورځپاڼه هغو راپورونو ته چې وایي پنټاګون غواړي د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه وروستي 8600 سرتیري وباسي اشاره کوي او لیکي که دا پلان عملي هم نشي خو حتی د دې اوازو خپرېدل لا زیان اړولی شي. ستار تریبیون له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو په اړه د امنیت شورا د راپور یادونه کوي او لیکي له افغانستانه د پوځي ځواکونو چټک ایستل به د سولې د پروسې پرمختګ ودروي. رسپانه لیکي چې طالبان به په دې توګه له بین الافغاني خبرو د وتلو لپاره یوه پلمه ولري. د مطلب لیکوال استدلال کوي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ماتولو هڅه وکړي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلي د افغانستان پر جګړې د نږدې دو لسیزو له اوښتو وروسته باید سیاستونو ته اجازه ورنه کړل شي چې د داسې یوې مهمې مسلې په اړه پرېکړه وکړي. ستار تریبیون لیکي که طالبان غواړي چې امریکایي ځواکونه سمدستي له افغانستانه ووځي نو باید القاعده شبکه نافیه او د سولې پروسه چټکه کړي.
تر اتنی مو بجو وروسته دو اونیس پروګرامونه لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو په کورونو کې د چرګانو د ساتلو مسأله راخیستې ده چې ګټې یې څه دي، او د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د کور دننه ورسو او د کور د رازونو مسأله څېړو. اوس په هلمند ته مخه کړو. له هلمند څخه کندهار ته د کورونا ویروس استول کېدونکي نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وای د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لابراتوار او په هغه کې لږ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په دې اړه تفصیلي راپور الیاس ته وړاندې کوي.
د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډیر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځنګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. پاغ کلینیک هغه تصویرونه کې داسې معلومېدل چې دی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د مریضانو لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی د سکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې تر څنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامي کې خصوصا په شفاخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولی دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثلا د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې لمن تر راغله دا څه سپلې. زه د دې شاهد يم چې د سيتي امیر رئیس پر ام چوک باندې روان دي. کوچنیان تاغه کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچري ټول یو ماسک ورته ورکي، هغه کوچنیان ماسک پیژنې چې ماسک څه کټه کوي. زم به کور په کور وګرځيږي د دوی سره مرسته وسی د ماسک په برخه کې د امه په هیو برخه کې.
د هلمند د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې په کورونا وایروس د اختصاصو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کم دي چې په دې کې تر ډیر جوړ شوي او پاته نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د ونه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عبدالحد حزم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لري وساتي.
تر دې حد پورې چې ډېر بیروبار هم نشته دغه ځای دی. تاسو چې دوی هغه خپل طبي ډول هم رسې دي، یعنی ټول نږدې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه څه کوم مسیجن چې خلکو ته رسو هغه په طبي ډول نشته. او د دې تر څنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده. مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین د لپاره استعمال دی، هغه اوس موږ ته د کورونا د لپاره استعمال وو. هغه د کورونا په خاطر باندې مسیجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا د لپاره استعمال دی. نو په دې خاطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بل په خاص خطر سره سمول کې مثلا رادیو نشته تلویزیون نشته بیا د پاکستان او هغه موږ ته غوړو او خوشبخته نه وایم واکسین پرګرام چې کوم هغه اوس ټول اوس موږ سره ورته د کورونا بحث
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت شمیرې شي چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې در وزره کسانو تر رسیدلی دی خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډیر لوړې دي که څوم خلک د کرونا وایروس د ناروغي په برخه کې د حکومت پر تدابیر نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډیر بولي چې روغتیا پالان شي خو د هلمند جورنالستانو د ټولنې مشر زین الله سنګزی چې د کووید 19 وایروس پزد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وای په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوی ډله شکار کوي
په هلمند کې لمړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشين نشته دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله اوس نه کیږي اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته درمال شته او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات داسته موږ په دروستیو کې یو سلو دوش په تقلمه مواد خریداری کړی دي چې په غو کې تقریبا اویا سلنه را رسیدل دي د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نشته ناروغان راځي درملنه کیږي خو ډیر خلک مراجعه هم نه کوي وس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو چې 95 سلنه معیاري څه چې نسبی روغتیايي خدمتونه ته هم لاسرسی نه لري د روغتیا پلانو په خبره په کورونا وایروس اخته دي د غسپارښتونو لمخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دی شي چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار بار په صابون او لاس پرمینځل کولای شي د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیسي محمد علي استایي د ازادي رادیو هلمند
بیا هم د کورونا وایروس مسله را اخلو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ل دې وروسته ټول خصوصي روغتونونه کولای شي د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې او تجریج په برخه کې فعالیت وکړي د دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د بی خبری ناس پر مهال په کابل کې وویل اړتیا نشته چې ټول خصوصي روغتونونه ته د فعالیت جلا جلا جوازونه ورکړل شي بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وای تر راتلونکو څو ورځو به د اویا میلیونه ډالرو په لګښت افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو مرستې واستول شي نورحال له کابله د فیروزی عزیزی پراپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په لومړي ځل په دغه هیواد کې ټول خصوصي روغتونونو ته د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فعالیت اجازه وکړه د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د وی خبري ناست پر مهال وویل چې له دې وروسته د ټول خصوصي روغتونونو د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې او تجهیز په برخه کې فعالیت وکړي
امروز دست سکتور خصوصي سی افغانستان در هم مبارزه با وایروس کرونا
تر ننه پورې د خصوصي روغتیايي سکتور لاس له کرونا سره د مبارزې په برخه قطع شوی وو خو سلنن څخه زده هیواد د روغتیايي مسول په توګه اعلان کوم چې ټول خصوصي روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص او درملنې د فعالیت اجازه لري اړتیا نه ده چې ټولو کلینیکونو او روغتونونو ته د فعالیت جلا جلا جواز نه ورکړل شي
نس این که مراکز سی به خاطر تشخیص و تداوی سایت امراض حق داده شده
خغلی عثماني وایي دا خصوصي روغتونونه باید د امر روغتیا وزارت طرز العمل او لارښوونې په پام کې وساتي او د هغه په اساس باید فعالیت وکړي د نوموړي په خبره نور اړتیا نشته چې خصوصي روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو ته د مورقي تشخیص وکړي احمد جواد عثماني زیاته کړه په دې هیواد کې ټول وګړي د کورونا وایروس د لابراتواري معایناتو د مالی لګښت توان نه لري نو اړتیا ده چې ډاکټران د کلینیکی معایناتو په اساس ناروغان تشخیص کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کورونا وایروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عامه روغتیا وزارت له لورې یې فعالیتونه ځنډیدلي وو په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دا مهاله افغانستان ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیايي تجهیزات برابر کړي چې تر راتلونکو څو ورځو به د دې لګښت کچه تر 70 میلیونه ډالر او رسیدګي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریک پیپرکورن
اټس ا مومنت سو اوريدي مور دن 6.5 میلیون
موږ تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته د 6.5 میلیون ډالر په لګښت روغتیايي تجهیزات ورکړي چې نیم د روغتیا نړیوال سازمان او نیم نور یونیسف اخیستي په هیګو چې دا ډیر کم دي خدای نړیوال کړکېچ دی باید ووایم چې شپېته تر اویا میلیونو لګښت راتلونکو څو ورځو به نور تجهیزات هم واخیستل سی او افغانستان ته به راورسیږي.
بلخوا حکیم الکوزای چې د روغتیا وزارت لوري څرنوالۍ ته ورمعرفي سوای د کورونا ویروس د درملو د جوړیدو داوای کړی و، خو د امیر روغتیا وزارت ویل چې د خغلی الکوزی په جوړ سوی او درملو کې نشئی توکي کارول سوی او د ګټي پر ځای خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
په امریکا او بریتانیا کې په تور پوستانو کې د کورونا ویروس لکبل د مړو شویو لوی شمیر په دغو یوادونو کې ټولنیز نه انډولۍ ته د خلکو پام اړولې دي. تور پوستیا واغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د کورونا ویروس له ناروغي د مړ کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. په نړۍ کې د ټولنیز بیا عدالتي په وړاندې د اعتراضونو مرکزی ټکی همدا بلل کیږي. په ډاډه ملالی بشیر راپور لري.
یوه خبره چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو پر مهال روښانه شوه هغه دا ده چې تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د دې ویروس له کبله د مړ کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. د امریکا د ایالتونو د راپور کړو معلوماتو پر بنسټ وروستۍ څېړنې ښیي چې د کووید 19 له کبله د مړو سوي شمیر په تور پوستو وګړو کې 2.4% زیات دی. په برتانیا کې د انګلند د عامې روغتیا ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې په اوسط ډول تور پوستي آسیایي او اقلیت وګړي 2 چنده د کورونا ویروس له کبله د مړ کېدو له خطر سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کافي معلومات نسته او د مړینو د شمیر د زیاتوالي لاملونه هم ډیر دي، متخصصین وایي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې په شمیر کې د زیاتوالي لامل ټولنیزه ناانډولي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې عالی کمشنری میشل باچلټ د جون میاشتې په 2مه نیټه وویل دې ویروس په نړۍ کې د نابرابرۍ چلند بربند کړ چې له ډېرې مودې خلکو له پامه غورځولی و. د جانز هاپکینز په هنتون په امریکا کې په بیلابیلو نژادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه معلومات یو ځای کړي. دغه معلومات ښیي چې کورونا ویروس څنګه په 24 ایالتونو کې تور پوستي وګړي اغیزمنوي. دا معلومات د وګړو ترمنځ اقتصادي توپیر ته هم د لوستونکو پام اړوي. د جانز هاپکینز په هنتون د روغتیايي برخې رئیس لیزا کوپر په یوه مرکه کې ویلي ډیری اقلیتونه د بېوزلۍ ژوند کوي او دا وبا یې په بېله توګه تجربه کړې ده. د بېلګې په توګه که دوی شخصي موټر نه لري د تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي، د سودا اخیستلو لپاره ډیر ځلې د باندې وتلو ته اړتیا لري ځکه پر یو ځای د سودا اخیستلو توان نه لري او نه هم روغتیايي بیمه لري چې خدمات ترلاسه کړي. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي تر وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. د دغو لاریونو تنظیمونکي د کووید 19 له لاسه د مړو سویو په اړه د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دوی په یو بیان کې ویلي موږ اساسي کارونه کوو چې د هیواد چارې روانې و اوسي، موږ ډاک رسوو، د خلکو کورو ته سودا وړو، په ترانسپورت کې کار کوو او د روغتونو کارکوونکي یو، موږ په کور نسو پاتې کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره په راستولې سمس کې د آزادۍ رادیو د یو پروګرام په اړه پوښتنه کړې ده او د لیکي چې د آزادۍ سټوډیو خبرونه ولې اوس نه خبري شي ورسره تر دې چې د کورونا ناروغي خپره شوه. د ازادي استودیو خبرونه وزنډول شول ځکه چې د کورونا ویروس له امله د تلویزیون په استودیو کې ځینې ستونزې وي او مشکلاتونه د خبرونه ځکه د همدې لپاره پاتې شوې دي. خپلواک صاحب د لغمان نالې شنګلي کې په لغمان کې د ملاریا او مهرقي ناروغي زیات شوې دي. د دغو ناروغیو د دواوي هلته کمې دي. دوام روغتیا وزارت د ته پام لرنه وکړي. حمیده عطل الغزنی لیکي د افغانستان غوث اکثریت مسلمانان دي، طالبان د نور د اسلام په نوم د افغانانو له وشلو لاس واخلي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې ډیر خلک روغتیايي لارښوونو ته پاملرنه کوي. حمیده الغزنی لیکي له پاکستانه د صداقت تمه داسې ده لکه د ماهی د وشکولې دوته انتظار. ګلاب شاه نوري له کندهار له ډنډ ولسوالي څخه لیکلي دي د افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ایران د وحشتناک کار په مقابل باندې د دې کار عاملینو غوښتنه وکړي او دا مسله دې په جدي توګه وڅېړي. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي طالبان باید دا بهانه ونه ګرځوي چې د دوی نور بندیان خوشی شي، زر تر زر دي بین الافغانی خبري پیل کړي او په هغه کې دي د غشتنه وکړي او تر 15,000 دي زیات بندیان له حکومت وغواړي چې خوشی کړي. اته به جو ډیر شته کې شپې لند خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد وی د بین الافغانی خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نشتی شویو. خلیلزاد دا خبره په یو ټویټر کې ټویټ کړې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک روبات سنگی ولسوالی کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والی ویان وایي په دې نشته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې ویټرایوي فرمان ورکړی چې لمخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څیړنو کې شکیل ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ریسن ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او د بی پول خبريالانو ساسمان وای د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیات کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نو موړی په ایران کې د خبريالانو په زندان کول او شکنجه تورن دی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو او په دې پروګرام کې په کور کې د چرګانو د ساتلو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړو. نیمه نړۍ د شزو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې مو د کور لرازونو خبره وو چې خلک رازونه شریک کړي او کنه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردای وګړی پرته له اجازه نشي ورتلای، نو همدا شان د کور د رازونو برمنډ کول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د خزي او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هر چا محرم او د ساتلو دي. خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي.
کله کله نارینه د خزینه باجګری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چا ته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو نیس حیثیت څه بری غیزی لري.
اقلن د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښ نه ورکوي.
کی وخت زا یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواري شي کې ترمنځ به د لا ترنګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ستینه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې بومو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل وړکړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلي او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د خزي او خاوند ترمنځ ګیلي او ناندري د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپله کیږي. نو د خزي او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده، هم دومره ګیلي هم زیات وي. خو ځینې وخت بیا کله د خزي او کله هم د خاوند د بې تجربګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخله لار پرانی سلکیږي او هم د خځي او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیق حقیقت د کونړ اوسیدونکو اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري. لامل یې د کور درازونو بربندول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کړه د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کړه ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزونه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اول وختونو کې مې هر خبره چې د خسرګنۍ کړه کېدل ما به د پلار په کور کې ویل. اوس مې خاوند تر خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربندول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف کار کول دي نور خلکو ته. خو یو شمیر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربندولو سره یې د زړه بړاس اوزي او آرامیږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ لستونزو او جنجالونو سر تکوي او د کور راز بربندول د خپل دګ زړه د تشولو لپاره یو ښه حل لار بولي.
زما کور کې هر ورځ جنگ او جدل ده، زامن مده کار نه چې راځي، کم شو زیات شو، جنگ او جدل ده هر ورځ. نو کله جړا کوم او کله چې جړا مې تنگ شي نو همسایه کار لار شو ماغي سره وایم چې دا زما کور دا ولی داسې زامن مدي، دا ولی داسې جنگونه هر سات کوي. نو کله چې ورته وایم چې موکه بیا ما سره جنگ کوي وای ته زی د خلکو سره، نو زړه مې وپړسیږي. نو څه وکم، مجبور یم چې ونه وایم، د مجبورۍ نه وایم. یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا سو کال شو چې دوی زلمی شوی دی په خپل منځ کې جنگونه کوي.
را ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربندول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی، چې بربندول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. او که دغه رازونه پټ وساتل شي، د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحي کارکوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري، په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي.
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه که چیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی وایي که چیرې د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نه سئ لوبولی. نو د له دغو وړو وړو مسالو نه چې مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي، بیرون ته که چیرې دا خبره وسي، اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي، د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده.